السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لې یو لس او تر دولس بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو قربایم نیکه هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د مهمو خبرونو سرټکی په بنو بکه خېلو کې په اف سی زواک برید کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لا وړېدل د بخنی نړیوال تنظیم یو وار بیا په افغانستان کې په واکمنو طالبانو غاک کړي چې په سم دستي توګه د جنکو سکولونه خلاص کړي او فلسطینی ادارې وای اسرایلی زواکونو په 1300 ساعتونو کې په غربي غاړه کې اته فلسطینیان وجلی د خبرونو تفصیل امنیتی چارواکي وایي د بنو په بکخېلو کې په اف سی زواک بریټ شوه چې د ابتدایي معلوماتو لمخې پکې یو تن وجل شوه او یو وش جوبل شوې دي په جوبلو کې دیار لس اف سی والا واته عام کسان دي په بنو کې یو استخباراتي او یو پولیس چارواکي چې لرسنوي سره د خبرو اجازه نه درلوده مشال لريو ته د نمونو نصر غندول په شرط ویل چې ځان مرګي نن ماسپخین د بکخېلو له آزاد منډي سره خپل زرنج یا لوډر ریکشا د اف سی زواک له قافله سره و جنگوله د دې چارواکو په وینا وجل شوه تن او جوبل کسان روختون ته وړل شوی دي تر اوسه د بریډ زمواري چانه ده منلې د بلوچستان په کوټه او تربت کې په زور د لادرکه کولو او ماورای عدالت وجنو پر ضد پراخ احتجاج شوه دي د نومبر په 15مه د شوه دي احتجاج تابعیا بلوچ یکجهتی کونسل کړی و دوی نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په زور لادرکه شوه کسان دي د پولیسو په جالي کارویانو کې د وجل کېدو پر ځای ځایي عدالتونو ته وړاندې کړل شي د لهغه ورسته دا چې د بلوچستان پولیسو تر هغه غره عزت څنګه د نومبر په 3مه د سلور ځوانانو عکسونه خبره کړل وی ای وکړه چې دا وسلوال دی او په تربت کې د عملیاتو پر وخت وجل شوې دي خو بلوچستان د وجل شو څخه د یو مړې د تربت سیشن عدالت مخې ته یې خو احتجاجي پرلت یې پیل کړی دی په دې پرلت کې شامل دي بلوچ یک جهتی کونسل ایوې غړي ماهرنګ بلوچ د نومبر په 25مه مشال لري او ویل چې په تربت کې وجل شوې ټول لا درکه کسان وو
دا تر هغه عزت پولیسو د کاروایانو پلټنې دی وشي عدالتي کمیشن دی جوړ او سپریم کورټ دی نوټس واخلي وزیر اعظم دی مخته یقین راکړي چې نور به لا درکه خلک ماوري عدالت نه وجل کیږي د بلوچستان د هر غیب کړ شوی کس کورنۍ اندېښنه لري چې خای دوی د خپلوانو مړي همدغه سي دوی ته ورسیږي
شي سي تر موصول هونګي
د تر هغه غره عزت پولیسو څنګه د احتجاج په اړه سندې ویلي خو نگران وزیر اعظم انور الحق کاکل د نومبر په 25مه جیو نیوز ته په مرکه کې ویل چې ریاست د خلکو په لادرکه کولو کې لاس نه لري په پاکستان کې له سبا څخه د پولیو ناروغي مخنیوي لپاره د ویکسینو 15 ورځنی کمپاین پیلېږي د صحت وفاقي وزارت د پولیو مخنیوي څنګه نن یعنی د نومبر په 25مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې کمپاین کې به ډیر پام خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته کېږي د خبر پاڼې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې به 1.5 میلیون او په بلوچستان کې 2.5 میلیون هغه ماشومان ته د پولیو ضد ساسکي ورکول کېږي چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي د خبر پانه زیاته ویشه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په زنو حساس سیمو کې دا کمپاین د نومبر لسلی رښتمې پیل شوې ده د روغتي نړیواله ادارې ویلي چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د پولیو درې کیسونه مخې ته راغلي دي پاکستان او افغانستان د نړۍ وازنی دوه هوادونه دي چې د پولیو وایرس لا هم پکې شته ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د بخنی نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل یو وار بیا په افغانستان کې په واکمنو طالبانو غک کړی چې په سم دستي توګه دي د جنکو سکولونه خلاص کړی تنظیم په طالبانو د فشار چولو لپاره نن په ایکس پانا یو آنلاین اریزه ورکړي او له خلکو یو غوښتي چې لاسلیک پی وکړي د جنوبی ایشیا د امنیسټي انټرنیشنل سیمایز څنګه په دې بیان کې راغلي چې تعلیم د انسان بنیادی حق دی خو طالبانو تر شپږم ټولګي پورته سکولونه تړلې او د جنکو له دې بنیادی حق څخه یې سرغړونې ته دوام ورکړی دی دا په داسې حال کې دا چې د نومبر له 25مه د دسمبر تر 11مې نیټې په نړۍ کې په میرمنو د تشدد مخنیوي لپاره 14 ورځنی کمپاین پیل شوې ده طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې یې دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې وه طالبان د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان واکمن شوي او له هغې راهیسې د جنکو تر شپږم ټولګي پورته ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي او بل خبر دا چې د فلسطینی ادارې د روغتیا څنګه چارواکي وای اسرائیلی ځواکونو په تیرو سلیر شتو ساتونو کې پنیول شو لویدی زسنډه کې لکتر لګاته فلسطینیان وجلی په لویدی زسنډه کې تشدد د اکتوبر په 1 لهغه ورسته زیات شو چې د امریکا او یورپی ټولنې لخوا د ترهګری ګرځول شوی حماس ډلې وسلوالو په اسرائیل برید وکړي لکبلې د غزه په تړانګه کې یو ورانګون کې جګړه پیل شو چې پکې زرګونه فلسطینیان وجل شوی اسرائیل وای حماس ډلې په یاد برید کې خو او شاه 1200 کسان وجلو تقریبا 260 یارغمل کړي اسرائیل او حماس غزه ته د بشری مرستو داخلي دو او د نیول شو کسانو د تبادله لپاره جګړه په لړن محل توګه ودرولې ده د خبرونو پای د مشال ریډیو د دې سات خبرونه مو اوریدل په روانه غړي کې را سره اوسې چې دغه ریپورتونه واوري په بنو بکخیلو کې په اف سی زواک شوی برید کې یو شمیر کسانو ته مرګ روب لاړ او وخته ورسته حال درکو د بلوچستان په تربت سیمه کې د یو تن ماورای عدالت وجنې خلاف مظاهره شوی دغه صوبه کې د بشري حقوقو د کمیشن یو مشر کاشف پانیزه په دی اړوای
د دې روکتام لپاره خو نو باید د نگران حکومت کاغه په پاکستان لیول دی او که دلته صوبایي لیول دی هغه خپل سټپس واخلي نوټیس واخلي او د دې باقاعده انکوایری کمیشن کې نه
په دیر کې پولیسو د دفاع یو سلسلور سلوختمې په خلاف ورزي د تاریخ انصاف جلسه ختمه کړې ده په یو ریپورت کې بواوري چې په دغه مقاصه وشول د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د نومبر 15 راځي د ګوزان د مخنیوي کمپاین پیل شوې په کونړ ولایت کې د پولیو د کمپاین مشر ډاکټر اجمل په دې حق لوي
په سوال رسول سوالین جمع مرکز کې به سرلور لکه ماشومان زمونږ مدیر هدف دی په دې کې به د لسکرنۍ پروژې د واکسین ورکول کیږي
په غزا کې د اوربند شرایط سره سم حماس ډلې نن د دیار لس اسرائیلیانو په شمول ول سیر غمل شوی کسان خوشی کړی دي یو شمیر نور کورنۍ سیمې زو نړیوال ریپورتونه به هم واوري د مشال ریډیو سره اوسئ د مشال ریډیو خبری غړی دا او پکې رازو د دې غړی اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مودرته په خبرونو کې هم ویل په بنو بکخېلو کې په اف سی زواک بریټ شوه دی او په دغه بریټ کې یو تن وجل شوه دی او لشلو زیات جوړبل دی دا وخت د سیمې نظمنګا خبريال عمر وزیر مونږ سره د ټلیفون په لیکه دی عمر وزیر تاسو خبرونه کې هر کله وایو دغه پیښه تفصیل را سره شریک کړئ مننه منور شاه
بالکل دغه نن مازیګر د سلورو بجو ورسته د بنو چوکم بکاخل سیمه ده چې د بنو شهر نه پلویدیز سلور 15 کیلومتره کې پراته ده د بنو شهر نه دغه تا آزاد منډي سره نږدې د اف سی زواکه د ملیشا زواکه کوم کفاله روانه و د پولیسو د غرنګ د فوزی چارواکو په وینا اغه تا ځانمرګي بریدګر خپل زرنج یا لوډر چې کوم رکشوي اغه چې د بارودو څخه ډکه و اغه ور جګړول ده چې دا په نتیجه کې دغه معلومات تر اوسه پورې چې رسیدلې دي دوی وایي چې د بنو فوزی روختون ته ډیر لاس هغه سرتیری چې هغه جوبل شوی دی هغه رسولې دي د دې نه علاوه د بنو ډی ایچ کیو چې کوم روختون دی عام سویلین چې کوم روختون دی هغه ته نه نور کسام عام وګړي چې کوم دی هغه رسول شوی دي چې په هغه کې اته کسان هغه جوبل دی او یو چې کم دی هغه وجل شوی دی د غرنګ دیار لس نور د اف سی زواک سرتيري خي چې هغه هم په دې بریډ کې جوبل شوی دی دغه بریډ نن ما زیګر د سلورو بجو ورسته شوی دی خو تر اوسه پورې کمې وسلواله ډلې یا د دې ځمداري چې کم دی هغه نه دی قبول کړي
سمه
د وړاندې هم په بنو کې د غرنګ په لکه مروتو کې دغه شانتي بریډونه چې کم دی هغه د وسلوالو لخوا چې کم دی هغه دوام لري او د بل طرف ته د وسلوالو زی ځنګړی عملیات هم چې کم دی د فوز په دې سیمو کې دوامدار دي جی منور شاه
ډیر مننه عمر وزیر زمونږ خبريال وو چې د بنو بکخیل د پیخي ورسته حال یې را سره شریک
د مشال رادیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
د مشال ریډیو خبرونه دي ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د بلوچستان د کیچ ضلع په تربت سیمه کې د بالاچ مولا بخش نومیتن د مبینه ماورای عدالت وجنې خلاف احتجاج شوی دی. د نومبر په 15مه په تربت کې احتجاج کوونکو په یو لاریون کې غوښتنه وکړه چې د نوموړي په وجنه کې د ککړو کسانو خلاف د کاروي وشي. دوی وایي د نومبر د رښتمې رایسې په احتجاج دی. د بالاچ مړی یې ایښی دی او د غوښتنو تر پوره کېدو او عملي ګامونو پورته کېدو پورې به هم هلته ناست وي. احتجاج کوونکي وایي بالاچ وار لمخه د پولیسو د تراګرۍ ضد ادارې په حراست کې وو او مجسټریټ ته حاضر شوی هم وو. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 13مه په تربت کې د څلورو کسانو مړي وموندل شول چې پولیسو ویل بلوچ وسلوال وو او له دوی سره په مقابله کې وجل شوی دی. په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې او فعالان په حکومت غږ کوي چې د ماورای عدالت وجنو د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې حقله تفصیل د ملیحا مرزاده ریپورت کې اورو.
د بلوچستان د کیچ په تربت سیمه کې د نومبر په 15مه د جبري لادرکیو او ماورای عدالت وجنو خلاف په سلګونو کسانو احتجاجي لاریونو کړ. لاریون کوونکو مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر له 13مه راهیسې د بالاچ مولا بخش نومیتن د مبینه ماورای عدالت وجنې خلاف د تربت په فدا شهید چوک کې په احتجاج دي. احتجاج کې د بالاچ د کورنۍ غړي د مدني ټولنې فعالان او د سیاسي ګوندونو کارکوونکي شامل دي. د تور پورې کوي چې بالاچ مولا بخش د ترګرۍ ضد ادارې سي ټي ډي حراست کې وژل شوې ده. د احتجاج مشر گلزار دوست بلوچ د نومبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې امنیتي ادارو په اکتوبر کې له پنجګور او تومپ څخه دوه ځوانان له ځان سره یوړل. دا غي وروسته د سلور ځوانانو مړی وموندل شول چې د پولیسو په خبره بلوچ وسلوال وو په مقابله کې وژل شو. نو مړی ویل چې څنګه دوی د پولیسو په حراست کې او په عین حال کې په یو مقابله کې وژل شو، نو ځکه د بالاچ د مړی سره احتجاج پیل کړی دی.
په دوی کې یو تن چې نوم یې بالاچ و د نومبر پر 23مه په عدالت کې حاضر شوی و. درې ورځې مخکې په تربت کې په یو جالي مقابله کې د څلورو کسانو مړي غورځول شوي و. پولیس وویل چې دا دهشتګرد و چې په مقابله کې ووژل شول، خو عدالت هم ګوادی، جج صاحب هم ګوادی، وکیل یې هم وویل چې دا څنګه کېدای شي. دا هلک خو د پولیسو په حراست کې و، څنګه له حراسته وتښتید او په غرونو کې یې پر امنیتي ادارو حمله وکړه؟ دا خو وار له مخه ورک کړل شوی.
احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د پولیسو د ترګرۍ ضد ادارې ذمہوارو کسانو خلاف ته اف آی آر درج شي. د نومبر په 15مه د تربت عدالت سیشن جج په کیس کې د سی ټی ډی ایس ایچ او تفتیشي چارواکي، د حراستي تحویل مسؤول او د سیمه ایز افسر خلاف ته اف آی آر درخواست منظور کړی دی. خو د تربت احتجاج مشر گلزار دوست محمد وایي تر هغې به په احتجاج ناسوي تر څو چې عملي ګام ونه ویني. بلخو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د نومبر په 23مه په ټویټر په بیان کې ویل چې د قانون نافذونکو امنیتي ادارو لخوا د عدالت پرته وژنې پکلک غندي. کمیشن په تیره د بلوچستان د کیچ او شاوخوا سیمو طرف ته اشاره کړې ده چې له هغه ځایونو څخه د ماورای عدالت وژنو راپورونه راځي چې باید مخنیوي وشي، ریاست د ذمہوارو ته سزا ورکړي او د خلکو د ژوند تحفظ باوري کړي. د کمیشن د بلوچستان مرستیال مشر کاشف پانیزی د نومبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې د بالاچ پاړه په تربت کې خپل دفتر ته د معلوماتو راټولولو ویل دي. پاغه کې مجسټریټ ته د بالاچ د پیښې ریکارډ، د وکیلانو بیانونو ریکارډ، د بالاچ خلاف د اف آی آر نقل او نور ټول معلومات غوښتي چې ورته به ملاو شي چې دا غیر وروسته به دوی ته د کیس پاړه سو ویل شي. خو نوموړي ویل چې کمیشن د ماورای عدالت وژنې غندنه کوي او په حکومت غږ کوي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره ګامونه واخلي.
څنګه دی ریمانډ شوی دی او تللی دی او دا بیرته ولې دا شوی دی؟ موږ ون سایډ خبره کولای شو، نو ون سایډ خدا دا چې فایم افیشای داسې معلومیږي چې دا په اکسترا جوډیشل کلینګ کې راځي او نو د دې روکتام لپاره خو نو باید دا د نگران حکومت کاغه په پاکستان لیول دی او که دلته صوبایي لیول دی هغه خپل سټیپس واخلي، نوټیس واخلي او د دې باقاعده انکوائری کمیشن کښېنې. هغه که د عدالتي د های کورټ د جج په سربرای کې کښېنې خو ډېر ښه دی. نو د دې ما سوا خو نو پر دې سټیج باندې موږ څنو شو ویلی.
د پولیسو د ترګرۍ ضد ادارې یو ویان د اکتوبر په 23مه رسنو ته په بیان کې ویل چې بالاچ مولا بخش تیره میاشت نیول شوی و چې د نومبر تر 23مه د پولیسو په حراست کې و. په بیان کې ویل شوی چې بالاچ د خپلو ترګرو فعالیتونو اعتراف کړی او د خپلو پټو ملګرو نشاندهي یې کوله، خو هلته په ورتلو د ډزو په تبادله کې دی هم وژل شو. خو د لادرکه کسانو لپاره کارکوونکي او د بشري حقونو فعالان د امنیتي ادارو په بیانونو مطمئن نه دي. دوی وایي مخکې هم څو سوارې داسې پېښې شوي دي. د مثال په توګه د جنوبي وزیرستان یو ځوان نکیب الله مسجد سره لدرو نورو کسانو په 2013 کال کې پولیسو په ډزو وژلو. پولیسو ادعا کړې وه چې د نکیب الله مسجد تعلق د ترهګری ډلې سره دی. خو وروسته د معاملې پلټنې لپاره جوړې د پولیسو تحقیقاتي ډلې هغه پولیس مقابله جعلي بللې وه. د ورکو کسانو د موندلو لپاره کارکونکو تنظیم ډیفنس فار هیومن رائټس مشر امنا مسعود جنجوا مشال ریډیو تویل چې په پاکستان کې د کلونو راهیسې د کسانو د لادرکه کېدل او په جالي مقابلو کې د هغوی وژل روان دي، خو حکومت د مسلې د مخنیوي لپاره مناسب ګامونه نه پورته کوي.
دا مخکنه دا خو مسنگ پرسنز وی لاپتہ کسانو سره داسې کیږي چې دا هم داسې خای چې دا فیک انکاونټر شوی دی او دی لبیا مار گئی. دا خو ډیر زیات داسې شوی دی، لیکن موږ سمره منډه ته لیو خو عدالتو ته لاړ شو، ترنی کو مظاهره کو، کیمپونه لګو او ریلیاں کو، لیکن اس هم نه کیږي. نو دا موږ ته بالکل نه دی معلوم چې دا ولی حکومت سره ریسپانس نه ورکړي. پنځم یا شپږم دا حکومت دی کنه چې کم دا ټایم کې سٹارټ شوی او دا سیزونه اوس پوری هر حکومت سره منتو نه کړی دی، پارلیمنٹ او سینٹ کې هم ډیر زیات خبر اوچت شوی دی، لیکن اس هم نه کیږي. ما ته دا نه دی معلوم چې دې سره ولی نه وری ولی نه ظلمونه ولی کوي.
په پاکستان کې لکلونو راهیسې خلک روکیږي چې زیاتره بلوچان او پښتانه دي. په ورکو کسانو کې د ځینو مړی موندل کیږي. د دې تور د پاکستان پر استخباراتي ادارو پورې کیږي، خو د پاکستان حکومتونو او پوز له دې تورونو څخه تل انکار کړی دی. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر اکبر خان مشال ریډیو سب په خبرو کې دا د ریاست ذمہواریو بلله چې د ولس د ژوند امنیت یقیني کړي.
مسنګ پرسنز او ایکسترا جوډیشل کیلینګ چې دا د ریاست په پارت باندې چې ریاست ذمہوار دی د هر شهري د ژوند او د عزت وقار او د ازادۍ د تحفظ ذمہدار دی. آرټیکل 9 کلیئرلی دا منشن کوي، خو دا غینه باوجود هم مختلف ریاستي ادارې په مختلف وختونو کې دا حق چې دی خلکو وایلیټ کوي. ایکسترا جوډیشل کیلینګ خو په پاکستان کې موږ وایو چې ډېر کامن دی، دا به بیزی نه بیا خصوصا چې دا سی ٹی ڈی ٹی چې کله راغلی دی نو دا ایکسترا جوډیشل کیلینګ اکراس دا پاکستان آغی و په مختلف ځایونو کې کړی دی.
په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیمونو او کارکونکو ترڅنګ وکیلانو او مدني فعالانو د ماوریا عدالت وژنې غندنه کړې ده. غوښتنه کوي چې حکومت د دې کار مخنیوي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د تحریک انصاف په حکومت کې د هغه وخت د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د کریمینل لا امینډمنټ بل په نوم یو مسوده راوړې وه، خو درې کاله کېږي تر اوسه منظوره شوې نه ده.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم سٹار
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د مشال خبرونه دي. د کوز جنوبي وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په دغه سیمه کې د نومبر په 28 په یو بمی چاودنه کې د زالی خیل قام د یو مشر ملک اسلام نور په وجنه کې ککړ کسان د زر تر زر ونیسي او د قانون مطابق سزا دی ورکړي. دوی په خپل ځل کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه هم کوي. د جنوبي وزیرستان انتظامی چارواکي بیا د غوښتنو په جواب کې وایي چې حکومت د ضلع له حالاتو خبر دی او د امن حالت ښه کولو لپاره یې ګامونه په پام کې نیولي دي. اشتیاق مسید په تفصیل راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي وشتنه کوي چې د نومبر په 28 د جاګونډۍ بامی چاودنه کې د ضلع خیل قوم مشر ملک اسلم نور په وژنه کې کاکړ کسان د زر گرفتار کړای شي او د پاکستان حکومتي چارواکي دا د ضلع امن حالات شکولې د پوره د جامونه پورته کی. د سویلی وزیرستان ضلع پښتون ژغورنې غورزنګ مشر شهزاد وزیر په داغه براکشه مشال ریډیو ته ویایي.
دویره زی اول چه دلتا یو قومی مشر و اسلام نور وزیر نو یختا ده پاکستان صدر ایوارد حویر کرای و صدر دی ایواردی افتا کاس و نو پا یخ بونده یو بلاست وشه چه پاکی ده دوا مصوم وڑی کنی که بچون چه چه سات سال عمر بچونی وی نو آغا ها دل پا ظلمان طریقه ویر سر قتل شول و یو را ده چکیم پا مکا دی کندور و آغا نو دا ده اسلام نور ده فیملی پا دانا ده مخا ده دی چکیم مشر ورور و ملک خادین آغا ها پا دسته یو بلاست قتل شوی وو د دې د فیملی پینځش نور ځوانون قتل شوی وی نو د دې دلته په یو دمره مشکل ټایم کې دلته د امن د پورا یو کردار ادا کړای وو دلته کې مغیر ملکیون وی ازبک وی د یغه خلک سره د دې فیملی جنگ وکړ خو نن ریاست یغه خلک ته هه تحفظ نشي ورکولای کو نی ورکاوی چې کې مه خلک دلته دمره غټه غټه قربانی کړی دی
د ضلع خیل قوم یو مشر ملک شهریار وزیر ویایی چې په سیمه کښې د امن حالات ښه کولې ذمهوري د پاکستان حکومتي چارواکیو ده او دا ذمهوري ده د دې زر پیرا کی مشال ریڈیو پر سولی وزیرستان کشے دے امن حالات او ملک اسلم نور بنے دے بامی برید پر باراکشے دے زلے پولیسو مشر فرمان اللہ او ڈپٹی کمیشنر محمد ناصر سرا دے تماس نیولے بار بار حسا وکڑا خواہ ہوئی خپل موبائل پر تکاول خواش نکڑل او دے زلے انتظامیہ چارواکی ویائی چپ زلا کشے دے امن حالات شکاول دے پورا یہ گامونا پر تکڑی دی خو دے سولی وزیرستان لوور زلے اسی دن کی ضلع کشے دے بدمنی مخنیوی دے پورا دے پاکستان حکومتی چارواکیوں نا دے بیڑواندی گامونا او خاستل غشتنا کاوی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال ریډیو د دوشنبه یا گل ورځی اونیزی خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دو نیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پنځو بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي د خیبر پښتونخوا په دیر کې د تحریک انصاف سیاستوالو ویلي چې پولیسو جلسې کولو ته نه دي پریښي د دوی په خبره غوښتل یې چې د راتلونکو عامو انتخاباتو په اړه غونډه وکړي خو پولیس ورغلل او خلک یې ووهل بلخوا پولیس وایي چې د تحریک انصاف غړو په پولیسو کاڼي ورولي نو ځکه یې کاروایي کړې ده یاد دې وي چې د تېرې مئی میاشتې له نهمې نیټې راهیسې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د سیاستوالو د نیولو سلسله روانه ده د مئی په نهمه د پی ټی آی غړو د خپل مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د نیولو پر ضد د پاکستان په ځینو ښارونو کې مظاهره کړې وې د مظاهرو په وخت پوځي او ملکی ودانیو ته زیان رسیدلې وو پوځ ژمنه کړې وه چې په دغو ویجاړونکو پیښو کې ښکېلو کسانو ته به سزا ورکوي تفصیل د نیاز احمد خان رپورټ کې اورو
د بردیر واړې پولیس سټېشن تانیدار محمد ریاض لخوا لیکلې شوې مقدمه نمبر 441 کې د پاکستان تحریک انصاف مشران چې پکې ډیویژنل صدر پخوانی صوبایي اسمبلی غړی فضل حکیم یوسفزئی ورسره صاحبزاده صبط الله جنید اکبر لیاقت علی خان چې پخوانی د صوبایي اسمبلی ممبران دي د ترڅنګ شیر افضل خان مروت چې د پارټۍ مرستیال صوبایي صدر دی او نور سیاستوالو په ضد مقدمه درج کړې مقدمه کې لیکل شوې چې د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو د یاد مشرانو په نگرانۍ کې د واړې دیر په بازار کې احتجاجي مظاهره کړې او الغو تلغوي جوړ کړو چې د دپه یو سلسلو سرویس سرغړور ده
تاسو مو ولې
د غونه او دزې د پاکستان تحریک انصاف لخوا جاری کړی شي هغه ویډیوګانو کې دي کوم چې په ټولنیزو رسنو خپاره شوی. د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن ویان صلاح الدین یوسف زید د نومبر په 15مه ناوخته مشال ډیرو ته ویلي چې د قانون مطابق بره در کې د کارکونانو جلسه چې پکې د راتلونکي ټاکنو لپاره تګلاره جوړول وو، خو د در پولیسو او ضلعي انتظامی ورته ځای په ځای خنډان جوړ کړي ول. بعض ځایونو کې په کارکونانو ډزې کړي او تشدد لري پې هم کړی چې پکې درې کارکونان جوبل شوي دي.
آئین او قانون چې دی موږ له د حق را کوي چې موږ کنونشن وکړو، موږ جلسی وکړو، نو په موږ دا پابندیانې لګي غیر اعلانیه پابندی. او نن په شیر افضل مرفت صاحب مل ته په دیر کې اف آی آر وکړو. تاسو ښه ویډیوګانې هر څه کتلې چې ښه خلک پر امن روان دی، نو چې دوی داسې رکاوټونه اچي او ډزې کوي په ریاکشن کې پکار وې چې کارکونانو ریاکشن کړی وي، خو بالکل پر امن دي. جی زموږ د کارکونانو طرف هیڅ ریاکشن نه دی شوی. یو پولیس دې دوی زخمي وخې سوک اچا نه ګټه وشتري دای سو مې دي شتري شي دو ډایریکټ سی د فایرینګ کړه ده، نو دا ډیر زیات ظلم دی. جی
د دیر پولیس وایي چې د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو لخوا په پولیسو غټي ورولو کې یو پولیس والا جوبل شوی، بیا ورسته پولیسو په جواب کې هوایي ډزې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره لز د کونکو د ام ډي کیټ ټیسټ په نوم یو ازموینه نن دوباره واخیستل شو. د خیبر میډیکل پوهنتون رجسترار انعام الله خان وزیر مشال ریډیو ته ویل چې دا واری د نقل د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړی دي. د نوموړي په خبره په یو لسخارونو کې د دې ازموینو په وخت د موبایل ټلیفون خدمات بند وو او د کونکو ته هم اجازه نه و ورکړل شوی چې لزان سره موبایل ټلیفونونه ولري. د 13 سپتمبر میاشت په 9مه اخیستل شوې د ازموینې تر هغه وروسته لغوه وګرځول شوې چې پکې د زنوز د کونکو لخوا د نقل لپاره د موبایل ټلیفون او بلوټوت کارولو ثبوتونه مخې ته راغلل. تفصیل له پیښور د شبیر احمد جان ریپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا نگران کابینه د یا ټیسټ منسوخېدو وروسته خیبر میډیکل پوهنتون د امر کړو چې په میډیکل کالجونو کې داخلو لپاره دغه ټیسټ د ایټا پرځې دوی دوباره واخلي او کوټلې ګامونه د پورته کړي چې بیا پکې زده کوونکي په یو لا رحم نقل یا ټګي ونکړي. دا چې دغه شوی ټیسټ لپاره څو ګامونه پورته کړل شي وو، نو خیبر میډیکل پوهنتون رجسټرډ انعام الله خان مشال لیډو ته په دې باب لول چې دوی غیر معمولی امنیتی او احتیاطي ګامونه پورته کړي، په خاص توګه تیر د ایټا ټیسټ کمه کمه لارې د ټګې لپاره زده کوونکو خپل کړې وي هغه مو پام کې نیولې.
خاص کر مونږ هوم ډپارټمنټ چې دی زیات مونږ سره کوآپریشن وکړو، چې څومره ډي سیز دی د فوکل پرسن جوړ کو کوم نیر سنټر په دې کې موبایل سرویسز ټول جیم دې نه نو ګورنمنت سیکشن 144 لګولې دي. ورسره د موبایل جیمرز چې دوسر څومره ډیجیټ دی هغه مونږ سره کوآپریشن کی کیمیو په پارت دغه دي چې مونږ خپل سکینر ډیجیټ اخستی دي او دغه فلټریشن سکیورټي پوینټ اف ویو سره 3-4 لیئرز مونږ جوړ کړی دي. دې نه بعد ترو گیټس سی سی ټی وی کیمرا هم موږ انسټال کړی دي چې دا مخکې د ایټا چکم ټیسټ خاصو په دې کې داسې زونه نو
نموړي چې تکړه چې نه درا هم د دوی سره دا ور ټیسټ کې مرسته کړي او دا ټیسټونه دوی په خصوصي ټاکل شوی کسانو جوړ کړي او بیا هم د غوی په نگرانۍ کې متعلقه سنټر ته لګول شوی وو.
دی هر یو کاندیډیټ چې ویریفای کو نو تم امپریشن موږ اخلو، نه در سره ویریفیکیشن کوو او ویډیوګرافر دی هغه په حال کې چې کم دی کنه خپل هر یو سټډنټ 3-4 سیکنډ یو ویډیو جوړوي کنه چې موږ ته پته لګي اکارډینګ ټو نمبر بل دا دی چې کم کوېشن پیپر دی هغه مونږ خپل سترانګ روم کې سیل کړی وي او چې کم فور فلنګ ولې لکه کوهارت شو، ډی خان شو، مردان شو، نو هغه ون ډے پرایر د ګورنمنت ټریژری کې جمع کړی دي چې ورسره دوا فوکل پرسن سینیئر موست دی کې ایم یو ولا پروفیسوران دي او یو ورسره به اسسټنټ کمشنر وي او مونږ دغه نه علاوه مور دین 700 مونږ چې څومره امپلای دي رام ټول ډیپلای کړی دي، نو چې څومره هیملی پاسبل کیږي نو هغه ټول انشاء الله مونږ کړی دي.
دا د ونه چې 13 ور په 9 سپتمبر د ایټا لخوا اغستل شوی په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره ټیسټ کې نقل لپاره موبایل او بلوټوت ډیوایسز ځنیز د کونکو کارولی وو چې هغه په نیولو ټیسټ هم متل کړی شو او دغه لارې خپلون کې یا ټګي کون کې 219 د کونکو باندې د یو کال لپاره باندې هم لګول شوې دي او په دې کې ککړ کسانو خلاف هم قانوني کاروي روانه دي. د نومبر 15مه د صبح په یو لسخارونو کې شوی ام ډی کیټ ټیسټ کې سباندې شپږ سلوي اثر د کونکو برخه اخستې وه چې پکې شوخوا شپږ زره هلکان او څه باندې شل زره جنکیز زده کوونکي شامل وي. تیر پانه هم سپتمبر معطل شوي. ټیسټ خلاف ځینې پاس شوي زده کوونکي عدالت ته هم تللي وو چې ګنې هماغه ټیسټ نتیجې دې اعلان کړل شي او دوباره دې نه اخیستل کیږي. ولې ځینې زده کوونکو د بیا ټیسټ اخیستلو لپاره عدالت ته تللي وو چې وروسته نګران صوبای حکومت او عدالت د دوباره ټیسټ اخیستلو پریکړه وکړه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. امنیتی چارواکی وای د بنو په بکخیلو کې په اف سی ځواک بریښ شوې چې پکې یو تن وجل شوې او یو ویش ژوبل شوې دي. په ژوبلو کې دیار لس اف سی والا واته عام کسان دي. د چارواکو په وینا ځان مرګي نن د بکخیلو له آزاد منډي سره خپل زرنج یا لوډر رکشا د اف سی ځواک له قافلې سره وجنګول. تر اوسه چا د دې بریډ ذمہواری نه ده منلې. د بلوچستان په کوټه او تربت کې په زور د لادرک کولو ماورای عدالت وجنو پر ضد پراخ احتجاج شوې. د نومبر په 15مه شوې دي احتجاج تابعا بلوچ یک جهتی کونسل کړی و. دوی نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په زور لا درکه شوی کسان د پولیسو په جالي کارویانو کې د وجل کېدو پر ځای عدالتونو ته وړاندې کړل شي. دا له هغه وروسته ده چې د بلوچستان پولیسو ترهګرۍ ضد څانګې د نومبر په 13مه د سلور ځوانانو عکسونه خپاره کړل. ودای وکړه چې دا وسله وال دي او په تربت کې د عملیاتو په وخت وجل شوی دي. په پاکستان کې له سبا څخه د پولیو ناروغي مخنیوي لپاره د ویکسینو 15 ورځنی کمپاین پیلېږي. د صحت وفاقي وزارت وایي په دې کمپاین کې به ډېر پام خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته کیږي. د یاد وزارت تر مخه په خیبر پښتونخوا کې به 1.5 میلیونه او په بلوچستان کې 2.5 میلیونه هغو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم وي. سږ کال په پاکستان کې د پولیو 3 کیسونه مخې ته راغلي دي. د بخن نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل یو وار بیا په افغانستان کې په واکمنو طالبانو غږ کړی چې په سمدستي توګه د جنکو سکولونه خلاص کړي. یاد تنظیم په طالبانو د فشار اچولو لپاره نن په ایکس پاڼه یو آنلاین عریضه ورکړې او له خلکو یې غوښتي چې په دې لاسلیک وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې دا د افغانستان کورنۍ مسله بللې وه. طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان واکمن شوي او له هغې راهیسې د جنکو تر شپږم ټولګي پورته ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي. د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو زنه نړیوالو ریپورتونو ته. په غزه کې د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ سلور ورځنی اوربند دوام لري. د دې اوربند د شرایطو سره سم تیر شپه هم حماس ډلې ولس يرغمل کړي کسان خوشی کړي چې پکې دیارلس اسرائیلیان شامل دي. حماس وسلواله ډله چې امریکا او یورپی ټولنه یې ترهګره ډله بولي، د اکتوبر په 1مه په اسرائیل د برید پر مهال لسګونه کسان يرغمل کړي وو. لاغې اسرائیلی ځواکونو په غزه کې د حماس ډلې پر ضد پوځي کاروایی پیل کړې ده چې پکې دا مهال اوربند شوې ده او د اوربند پر مهال به اسرائیل ځنې فلسطینی بندیان هم خوشی کوي. په دې هکله نور حال د صالح محمد صالح ریپورت کې ورو.
د حماس ډلې لخوا د يرغمل سویو کسانو د خوشی کولو په دویم پړاو کې د اولسو خوشی سویو کسانو له ډلې دیارلس یې د اسرائیل وګړي و چې نن تر خوشی کېدو وروسته اسرائیل ته ورسېدل. دوی تیر شپه خوشی سول چې په هغوی کې دیارلس یې د اسرائیل او څلور نور د تایلند وګړي دي. اسرائیلي چارواکو تایید کړی چې د دوی په خوشی سو کسانو کې شپږ ښځې او و ماشومان شامل دي. حماس افراطي ډلې په لومړیو کې ویلي و چې و بهرني وګړي هم خوشی کړي، خو قطري چارواکو وروسته دغه شمیر څلور یاد کړ چې ویل کېږي د تایلند وګړي دي. د وفا په نوم د فلسطین خبری ویب سایټ راپور ورکړی چې د اسرائیل له زندانونو هم شاوخوا 9 فلسطینیان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي خوشی سول. د جرمني خبری اژانس د یونت په نوم د اسرائیلی خبری ویب سایټ په حواله راپور ورکړی چې ټاکل سوی نن یکشن به هم دیارلس نور یرغمل سوي کسان د حماس افراطي ډلې لخوا خوشی سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د نن سهار په دې راپور کې د اسرایلی چارواکو په وینا ویل سوي چې د دغو خوشی کېدونکو یرغمل سوو کسانو په ډله کې امریکایي وګړي هم شامل دي. د دغو کسانو له خوشی کېدو داسې ښکاري چې په غزې تړانګه کې د اوو اونیو له جګړو وروسته نازک اوربند نافذ دی، خو بیا هم ځینې پیښې سوي دي. نن د دغه څلور ورځني اوربند درېیمه ورځ ده. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس د راپور له مخې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن یکشنبه ویلي چې اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د څلورویشتو ساعتونو پر مهال لږ تر لږه اته فلسطینیان وژلي دي. افراطي ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په خپلې حملې سره 1200 کسان ووژل او تر 240 زیات نور کسان یې یرغمل کړل چې تر هغه وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني عملیات پیل کړل. د افراطي ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په حملو کې تر 1200 او 300 ډیر کسان وژل سوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجه،
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو،
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د نومبر 15 راځي د ګوزان یا پولیو د مخنیوي کمپاین پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې پروان کال کې په ننګرهار کې د پولیو شپږ کیسونه رپورت شوي. د ننګرهار په گاوند کونړ کې د طالبانو او حکومت چارواکو ویلي چې واځي په دغه ولایت کې به 400,000 ماشومانو ته دا ویکسین ورکوي. په افغانستان کې د 2020 کال تر اگست مخکې ډېرې لرې پرتې سیمې د طالبانو او داعش د حملو له وجې د پولیو له ویکسینو پاتې کېدلې، خو اوس طالبان په واک کې دي. له همدې وجې روغتیایي چارواکي هیله لري چې دا کال به د پخوا په نسبت زیات ماشومان ویکسین کړل شي. تفصیل په دې رپورت کې.
په کونړ کې د کتلوي معافیت پروګرام مسولین وایي په دغه ولایت کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل شو چې پکې به لس کلنې پوری شاوخوا 400,000 کوچنیان واکسین کړی شي. په یاد ولایت کې دغه پروګرام مسول ډاکټر اجمل ازادي راډیو ته وویل پیل شوی کمپاین به وو ورځې دوام وکړي او د 1500 ډلو په وسیله به د کونړ ټولو ساحو کې ماشومان ته واکسین ورکړل شي.
په 1400 جمع مرکز کې به 400,000 ماشومان زموږ مدیر هدف وي. په دې کې به د لسکرنې پروژې د واکسین ورکول کیږي. همدغه شان په دې کمپاین کې به 1500 ټیمونه چې 1400 رضاکارانو په مټ به په ټول کونړ ولایت کې دا کمپاین ترسره کړي.
د هغه په وینا چې په تیرو کلونو کې به د واکسینو ډلې لری پروتو سیموتا نشوتللی او لامل بای په زرګونه کوچنین ل واکسینو به برخی پات کېدل، خو اوس هغستون زه حل شبه ده. دوی له قومي مشرانو، دینی عالمانو او د کورنۍ لغټانو وغوښتل چې د فلج له بیلاج ناروغي څخه د خپل ماشومان او ټولنې د ژغورل لپاره ماشومان ته دوه څاڅکي واکسین ورکړي. دینی عالمانو او قومي مشرانو ویل وطن څخه د پولیو بیلا جناروغي ختمول د هر هیوادوال اسلامي او افغاني تند ده او باید په دې کار کې ټول همکاري وکړي. دینی عالم عبد الله او قومي مشر شمس الرحمن
نو د اسلام د نگان هم په دې کې داسې کوم مانعات لګنشته دي. اسلام د نگان دا منوي او مانعات وینو زمونږ استاد مسولین چې زمونږ استاد په سر کې دي د هغه په دې مخنیوي او دغه کړو
چې دا ټول ولسونه قومونه او علاقې د دې ملاتړ وکي او خپل ماشومان په وخت باندې او غزه ته حاضر کی چې د واکسینونه به برخې پاتې نشي.
دا کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې په روان زیږدیس کال کې په ننګرهار کې د فلج شپږ مثبت پیښې موندل شوې. دغه شپږو مثبتو پیښو او د جلال آباد او اسد آباد په ککړو بو کې د پولیو وایرس شتون د یاد وایرس د نور خپرېدو ویره هم زیاته کړې ده.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته یو بل ریپورت په افغانستان کې لا هم د طالبانو حکومت لښپګم ټولګي پورته د جنکو په تعلیم او د خزو په کار باندې ستاسو دوام ورکړي دي. په نړۍ کې د نومبر 25 د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ون مانزل شو. د دغه ورځ په مناسبت افغان میرمنو احتجاجونه کړي او د بشري حقوقو له نړیوالو ادارو یې غوښتي چې په طالبانو باندې د خزو پر ضد تعصب ختمولو لپاره فشار راولي. طالبانو تر اوسه د غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلې. زموږ همکارا سنا کاکل په دې هکله نور حال درته کوي.
دا د نومبر د 25 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمېر میرمنو د اعتراض غږ دی. د معترضو میرمنو په یوه سرپوښلي ځای کې د شنبې په ورځ د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت د تاوتریخوالي په اړه اعتراض وکړ. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانستان د ښځو خوځښت مسؤل شمایل توانا په خپله ایکس پاڼه د دې اعتراض د ویډیو په خپرولو سره لیکلي چې د نومبر 25 په داسې حال کې را رسیږي چې افغان میرمنې د خپلو ټولو مدني او انساني حقونو څخه بې برخې دي او د دې په ټکو د دوی پر وړاندې یو جنسیتي اپارتاید روان دی. د دې اعتراض د ویډیو یوه برخه
د طالبانو د حضور په تیرو دو کلونو کې د افغان میرمنو او ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په ویرونکي ډول زیات شوی او مرموز وژنې، ځان وژنې او د طالبانو لخوا د ښځو وهل، ټکول، صحرایي محکمې، جبري ودونه او د ماشوم نجونو خرڅلاو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی بیلګې دي.
د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو د خوځښت یوې غړې چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
نړیواله ټولنه باید چپه خوله پاتې نشي او د افغانستان ښځې له پامه ونه غورځوي او عملي ګام او اقدام ترسره کړي.
د افغان میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ایتلاف هم پر خپل ایکس پاڼه د یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو ویډیو خپره کړې چې پکې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت له نړۍ غوښتل شوي چې د افغان ښځو او نجونو غږ شي او د دوی د حذف لپاره د طالبانو د سیاستونو او تاوتریخوالي پر وړاندې ودرېږي. حتی موکړه چې په دې اړه د دغو خوځښتونو د ایتلاف له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ کې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان هم د شنبې په ورځ د نومبر په 25 په خپل ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې په مناسبت د 14 ورځني کمپاین په پیلولو سره خلک دې ته هڅولي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت ته د رسیدنې په موخه خپل نظرونه شریک کړي. یا سازمان لیکلي چې دوی د 14 ورځني کمپاین په اوږدو کې به د بشري حقونو د مدافعینو، فعالینو، مظاهره کوونکو، هنرمندانو، سیاستوالو او ښوونکو پیغامونه شریک کړي چې څنګه باید د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته رسیدنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې یو شمېر ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وه چې د 2021 کال راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی زیات شوی دی. هغه څه چې طالبان یې تجربوي او ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو تر دې مخکې ویلي وه چې د طالبانو حکومت له 2021 کال راهیسې تر 50 فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول یې د ښځو حقونه محدود کړي دي او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغو دودونو د رنګینېدو لامل کیږي چې جنسیتي نابرابرۍ ته دوام ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره احصایه نشته، خو په وروستیو 2 کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له 6 ټولګي څخه پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري او د 2022 کال په پای کې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم منع شوي. همداشان دوی په ډېریو دولتي او ټولو ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې د کار کولو حق نه لري. په افغانستان کې ښځې اجازه نه لري چې تفریحي ځایونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته اوږد واټن سفر وکړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L
RADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د بشري حقوقو قومي کمیشن د پاکستان سیاسي ګوندونو نه په یو خط کې غوښتنه کړې چې په خپل انتخاباتي منشورونو کې د ماشومانو د حقوقو موضوع شامل کړي. دا چې په دغه هیواد کې سیاسي ګوندونه د بیان د ازادۍ د ماشومانو، ښځو، مزدورانو، کسانانو، مذهبي اقلیتونو او محرومو طبقو حقوقو ته څومره ارزښت ورکوي او په عملی توګه په دې اړه څه کار کوي او کسانګه د بشري حقوقو فعالان وایي چې سیاسي ګوندونه د کلونو راهیسې په خپل منشورونو کې د ولس د حق او د بشري حقوقو د ازادۍ موضوعات شاملوي، خو چې کله واک ته ورسی نو بیا په انتخاباتي منشور کې کړي ژمنې نه پوره کوي او ترجیحات یې بدل شي. په دې اړه تفصیل مجید بابر درته وایي.
د پاکستان د ماشومانو د حقوقو کمیشن د هغه هیواد سیاسي ګوندونو نه په خپل انتخاباتي منشور کې د ماشومانو د حقوقو د ماده شاملولو غوښتنه کړې ده. د غوښتنه د نومبر په 6مه د کمیشن چیرمن سینیټری عائشه رضا کراجا په یو خط کې کړې چې پر ایکس پاڼه یې خبره کړې. په خط کې سیاسي ګوندونو ته ویل شوی چې تاسو د ریاستي تګلارو د جوړولو او عملي کولو ترڅنګ د انساني حقوقو په مد کې بهرنیو هیوادونو او متحدانو ته هم د ځواب مواری نو باید دا موجود انتخاباتي منشور په سرټکو کې یاد شي. دا لومړی ځل دی د حکومت یو کمیشن پر سیاسي ګوندونو غک کوي چې په خپل انتخاباتي منشورونو کې د ماشومانو د حقوقو موضوع شامل کړي. هم دې ته په پام په پاکستان کې د آزاد او شفاف ټاکنو لپاره کار کوونکي د غیر دولتي ادارې فافین یو چارواکي نصر الله خان وویل چې په پاکستان کې لسه مدیره هيسي د انساني حقوقو ادارې او مدني ټولنې ورس په ورس پیاوړي کیږي، نو د دا ډول کمپاین سره به سیاسي ګوندونه مجبور شي چې د بشري حقوقو موضوع ته اهمیت ورکړي.
سیاسي پارټیانې سو په دې کې دلچسپی لري یا سو په دې عمل کوي، نو زما دا خیال دی چې ورځ په ورځ سو انساني حقوق کم تاریخونه مضبوطیږي په پاکستان کې، نو سیاسي پارټیانې به دې ته مجبور وي چې خامخا به د دې په مطالباتو عمل کوي او لږ سي ډیر سي کم از کم دوی به په دې حواله باندې قوانین جوړوي، دوی به کمیشنز جوړوي او کوشش بدای چې زیات زیات د مطالبات شي د دې د منلو خواته ولاړ.
د ماشومانو د قومي کمیشن لخوا لیکل شوی خط کې سیاسي ګوندونو ته وړاندیز شوی چې وخت د رسیدو په صورت کې دی وارله مخه په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو ناوړه صورتحال د مخنیوي لپاره مالی او افرادي وسایل ورکول او لومړیتوب ورکړي او د ماشومانو پر ضد د جنسي او جسماني تیریو په زور د ودونو، چایلډ لیبر او د تعلیم نه د محرومۍ مخاوني سي. د ماشومانو د حقوقو مبارز عمران ټکر بیا وایي چې لبد مرغه د 15 کالو نه د واکمن سیاسي او پوځي قوتونو په هغه هیواد کې د بشري حقوقو موضوع او لومړیتوب نه دی پاتې شوی.
بنیادی سوال دا دی چې د کاغذ په یو ټوکړه کې یو سیس شاملول چې دی نو هغه کافي نه دی. که موږ وګورو د کوم ماشومانو د حقوقو خبره چې موږ کوو نو دغه حقوق آلریډي زموږ په آئین کې د مخکې نه موجود دي، نو که دا سیاسي ګوندونه د پاسداري غواړي نو بیا که دی په خپل منشور کې دا شامل کی او شامل نه کی نو هغه زموږ لپاره هم کافی ده. خو دا بد امرغه کې سیاسي ګوندونه دي یا بل څوک دي او هغه په اقتدار کې راشي نو داغي ترجیحات یا پرایورټی کې چې کومه ده نو هغه د 15 کالو راسي د انساني حقوقو فروغ او دایي تحفظ نه دی پاتې شوی.
په پاکستان کې د 1900 کال راهیسی تر 2013 کال پورې یو لزلا په قومي کچه ټاکنې شوې چې پکې بیلابیلو ګوندونو په وفاقي او صوبایي کچه ائتلافي حکومتونه جوړ کړي. د دغو ټولو ګوندونو په سیاسي او انتخاباتي منشور کې د کروندګرو، مزدورانو، ماشومانو، مذهبي اقلیتونو، ښځو د حقوقو او د بیان د ازادۍ موضوعات شامل وو. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرستیال چیرمن اکبر خان لالا وای چې د وخت تقاضا ده چې سیاسي ګوندونه د ورښتو پاتې طبقو د حقوقو لپاره خپل आवाज نور قوی کړي.
ریاستی فیصلې همیش په سیاسي فورمز کیږي، سیاسي جماعتونو نه دا تمه لرل کیږي چې هغه به د ولس ترجمانی کوي او بالخصوص په معاشره کې پریوتی طبقات لبا ترجیحي طور توجه ورکوي. نو د بشري حقوقو ادارو د طرفه په سیاسي جماعتونو دا غږ کول چې هغه د ماشومانو یا نور سپاتی طبقات لا په خپل منشور کې خصوصي زیور کړي دا سری تقاضم ده او د وخت او د حالات په مناسبت مهم او لازم ده باید چې سیاسي ګوندونه هم دیتا پراخه سینا ولري.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د وپاڼې لمخه دا مهال په هغه هیواد کې یو سر شپږ اویا سیاسي ګوندونه او اتحادونه رجسټرډ دي. یاد کمیشن د 2023 میلادي کال د فروری پر اتمه د پارلماني ټاکلو لپاره نیټه ټاکلې ده، خو تر دا مهال یوازې عوامي نېشنل ګوند خپل انتخاباتي منشور جاري کړی چې پکې د بشري حقوقو، د بیان د ازادۍ او په ټولنه کې هرې طبقې سره د برابرۍ د سلوک خبره شوې. پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د انتخاباتي منشور جوړولو لپاره د سینیټر عرفان صدیقي په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې، خو د نورو سیاسي ګوندونو لخوا په دې اړه سندې ویل شوې.
په داسې حال کې چې په بنو کې د دینی عالمانو د ښځو په لوبو کې برخې نه اخیستو غوښتنه کړې ده او په دې لړ کې احتجاجي تحریک چلولو ګواښ هم کړی. د سکولونو، کالجونو زده کوونکې او ښځینه استادانې وایي چې په لوبو کې برخه اخیستل د دوی حق دی او د دوی د راتلونکي فیصلې سړی نشي کولی. دوی وایي دغه غوښتنه نه مني. تفصیل د عمر وزیر رپورټ کې ورو.
بنو ډومیل کې دینی عالمانو د نومبر په 23مه یو غونډه کې اعلان وکړ چې سپورتس کمپلیکس بنو کې د سکولونو، کالجونو سپورتس یا لوبو مقابلو کې د انجونې برخه نه اخلي. له دې سره ټولنه کې د دوی په وینا فحاشي خوریږي، د دوی د سیمې روایت اغېزمنوي. د بنو سرکاري سکول یو ښوونکې یاسمین وایي چې خزینه هم حقونه لري، خود ټولنې روایت تل د دوی د حقونو په مخه کې خړ جوړ شوه.
مرد بي تعلیم سے محروم،
دلته خو اکثره سړي هم د تعلیم نه محروم دي، نو د خزو د حقونو بس خبر شي. بیا کچر د سړي تعلیم یافته دي، هغه غوړي چې خزو ته حقونه ورکړل شي، نو بیا د سیمې روایت په غالب دي. بل ډیرای خزه هم لخپلو حقونو نه خبره دي، هغه یې تخپل پته نشته چې زما سه حقونه دي، زه څه کول شم، ما ته څه کول پکار دي. اسلام ما ته کم حقونه راکړي. بیا که کمې مېرمنې پوهیږي خپل حقونه ترلاسه کوي، نو بیا ټولنه کې داسې ګروپونه دي چې هغوی له خپلو حقونو محرومولو هڅه کړي. څنګه چې اوس د ښځو لوبو بندیز لپاره د تحریک چلولو غوښتنه کیږي، یا دغلته د ښځو ځانګړي پارک ته د ښځو پر ورتګ بندیز ولګول شو، حالانکه ټولنه کې داسې ډېر کارونه دي چې د اسلام پر خلاف کیږي، خو بس هغه د روایاتو برخه ده او روان دي، خو څوک د هغې لپاره بیا نه پاسي. بنو کې دین وړاندې هم دینی عالمانو د ښځو پارک ته پتلو هم بندیز اعلان کړی و. تیر 2022 کال اګست میاشت کې دینی عالمانو بنو کې د دې زید لوی احتجاج پیل کړی و چې وروسته دغلته په بنو چاوڼۍ کې د ښځو یوازنې پارک ته د بنو په خزینه و د تلو بندیز ولګول شو. د دینی عالمانو د غونډې پر مهال مولانا جلال شاه وویل چې کله هم اجازه نه ورکوي چې ښځې د لوبې وکړي، انتظامیه د فوري دغه بند کړي، غنی احتجاج پیلوي. د دینی عالمانو د غونډې او د ښځو د لوبو کولو بندیز غوښتنې پس د تعلیم څانګې مشرانو په وینا لا کم بندیز نه دی لګول شوی، او د سکولونو په سطح د انجونو د سپورټس مقابلې د ښځو په ځانګړي سکولونو کې روانې دي. د بنو د انجونو د کالج و زده کوونکې ثنا خان مشال ریډیو ته وویل چې چرته چې د ښځې د حق د تعلیم او یا د لوبې کول خبره وي، نو روایات را مخه ته شي، خو که خزه ته اسلام هم په جایداد کې برخه ورکړي یا نور حقونه ورکړي، نو دلته بیا د خزه د حقونو ورکولو لپاره خلک احتجاج نه کړي.
دلته روزانه یو مطلب ګروپ چې کیږي چې فیمیل دا پارک ته نه سي، فیمیل دا تعلیم نه کوي، وی فیمیل له کېل کوت نه کوي، خو ښځې نه ته پر اسلام حقوق ورکړي دي، په جایداد کې حقوق ورکړي دي، نور څه ورکړي دي، نور پر روایت کې هنر پي هسه د سیک ته حصہ نه خلی، په دا باندې به سیک نه خلی چې فیمیل له په جایداد چې حصہ ورکړي، نور څه هغه دو کې نو همیشه فیمیل د تعلیم نه محروم دي، نور هم نه محروم دي، نو دا ویلې فیمیل چار دیواری کې ناست وي، نو کېل کوت دې پر شي، نو نر څه شي، نو ولې نه تعلیم سره سره ښځینه غیر نصابي حقوق دي، هغه شی هغه برخه وخلي آئین کې قانون هغه ورکړي، حقوق ورکړي دي، نو په چار نو ته چې داسې ګروپ چې کېږي.
د دینی عالمانو دغه بندیز اعلان په اړه د بنو کمیشنر دفتر چارواکي پر دې موضوع نه خبري څرګندوي، خو د بنو تعلیم څانګې مشرانو بیا مشال ریډیو ته وویل چې د انجونو د غلوبې د های سکولونو په سطح روانې دي او په سکولونو کې دننه یوازې د انجونو په سکولونو کې کیږي چې د نصاب برخه ده. له دې سره هیڅ فحاشي یا د سیمې روایات نه متاثره کیږي. بل طرف د تعلیم څانګې چارواکي او سکولونو کالجونو انجونې وایي چې د نصاب سره سره غیر نصابي سرګرمۍ د ښځو هم حق دی، دغه شان پریکړې نه مانی او دوی به د خپل حق لپاره آواز پورته کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو
د پاکستان بهرنی قرضونه مخ په زیاتې دودی د سرکاري شمیرو تر مخه تر اوسه پورې اخیستل شو یو سل سلیرش عرب ډالرو پورونو کې تر نیمایي زیات یې له چین ترلاسه شوې دي. که څه هم د پاکستان چارواکي وایي دا قرضونه لویه مسله نه بلکې د اقتصاد بهترولو لپاره ضروری دي، خو څېړونکي فکر کوي چې بهرنی پورونه خطرناک حتی زیات شوې دي. په دې حقله تفصیل د بشیر ګواخ ریپورت کې اورو.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وای د چین قرضونه او پنګونه د اندېښنې نه بلکې د هیواد د اقتصاد بهترولو لپاره د ارزښت وړ دي. کاکړ د نومبر په 13مه امریکا غږ سره په مرکه کې د تفصیل ورکولو پرته وویل چې اسلام آباد د چین د څه د پاسه وشپته ارب ډالرو پور خلاصولو لپاره پلان لري.
Those budgetary support which we have received
دوی د بجټ د ملاتړ لپاره موږ ته د چین راکړې پیسې ډېر اهمیت لري. موږ د قرضونو د خلاصولو او اقتصادي بهتري لپاره ضروري ګامونه اخیستي او په وړه او لوی کچه مو ځینی اصلاحات کړې دي. چین بدلته خپل پنګونه جاري وساتي ځکه چې هغه ته د پاکستان د مارکیټ او په سیمه کې د موقعیت اهمیت معلوم دی. دا هم واضح ده چې دوی به موږ هڅوي چې لاخ امنیت او باثبات سیاسي چاپیریال برابر کړو. موږ لا ور د مخه د بهتر اقتصادي چاپیریال برابرولو لپاره دغه کارونه کوو. چین د پاکستان سره د اقتصادي راهداري پروژه کې 15 ارب ډالر پانګونه کړې ده. د بلوچستان گوادر بندر د دې او د چین د کړۍ او سړک یا بیلټ اند روډ د پروژې لوی برخه ده. د پاکستان سٹیټ بینک شمیرې ښیي چې چین د دغه پانګونې ترڅنګ پاکستان ته له 2000 کال راهیسې 8.3 ارب ډالر پور هم ورکړی دی. د اقتصادي چارو پوه انور شاه وایي د پاکستاني چارواکو پر داوو سربیره هم هغه ته نخ کاری چې اسلام آباد دی د پورونو ادا کولو جوګوي. هغه د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې چین د پورونو نه خلاصونکو هیوادونو څخه د څه مودې لپاره بندرونه او کانونه نیولی دي، نو ځکه هغه اندېښنه لري چې ښایي د پاکستان سره هم داسې وشي.
کمرشل قرضی کنه داس قرض آسان نه د دې بیا د چې لکه کل ډی یا خو به ورکه یا نه ورکه ویر سکیج بلکې به لکه بیا به ټایم بایګه نو بیا چې څنګه لکه عام پرسنل لون کې دای چې نه خلک چاته وي ته مار خپل گاډه راکا یا خپل پټه راکا یا خپل کور راکا نو د سی بیا دو د سی سیزنو ډیماند کول شي لکه مطلب دا چې رمګ لبګې سی پک تا روټ دار تر راګي بلوچستان کې ډیر شه مانس دی مانس تو والا منرلز دی.
د پاکستان دولتي بانک د ویپانې تر مخه په ټوله کې دغه هیواد د 2023 کال د جون تر میاشتې پورې 140 ارب ډالر بهرني قرضونه اخیستي دي. دغه قرضونه د چین، سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، امریکا او نړیوال مالی صندوقه اخیستل شوې دي. د چین د سیاسي اقتصاد د چارو شنونکي جلال بازوان وایي د غربي هیوادونو پورونه تر ډیره په سیاسي خود چین هغه په کاروباری راکړه ورکړه ولاړوي. د نوموړي پوانا د اسلام آباد او بیجینګ د خي دوستۍ داوي په خپل ځای خو چین بخه مخه هغه لاري لټوي چې څنګه له پاکستان خپل پیسې اصول کړي.
پاکستان ته دغه د قرضې د اخیستو کوم نشه چې لګیدلې د کوم اډیکشن چې وته شوای دی د دین د خلاصي د قلاره نشته ده. دا که د پاکستان مسله د چې باروینګ اډیکټ دی. یو بل مشکل دا چې پاکستان دا سی فکر کول چې دا روپی انویسمنت چې په پاکستان کې کیږي دا به مونږ ته لکه د مرستو په شکل کې پاتې کیږي لکه امریکایي نه مونږ به غوښتون کې نه وي. بدبختانه په چین کې دا دغه نشته ده. د هغه سوچ او فکر دا ده چې نه زه به تاسو سره انډیوالي پالم، دوستی به هم در سره کوم، خو لیکن دا زما سره انډیوالي او دوستی چې کوم ده هغه د پښتو متل ده چې ورورولي به کوو خو حساب تر منځه. نو دا کلته غلط فهمی په پاکستان کې وجود لري.
د بزوان په وینا په پاکستان کې پر چینایانو بریدونه او سیاسي بې ثباتی د چینایي پروژو د ځنډ سبب کیږي چې لوجه یې د سود لرونکو پورونو حجم زیاتیږي. بے امنی په ځنګړي ډول په بلوچستان کې لوی مسله ده چرته چې له پاکستانه ازادي غوښتونکي بلوچ وسلوال ډلې چین ته د وسایلو د قبضه کوونکي په سترګه ګوري او حمله پرې کوي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تک غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.